د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي. سږکال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوې او د پوره کېدو لپاره څومره ډاډ موجود دی؟
ډیره مننه. د جون شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابر ده او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکاله هم افغانستان کې هم د غورز البته د جون په شلمه خونه د جون په 19 باندې د غورز ون منزل شو. 13 ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه د غورز په کابل کې ون منزل چپد کې د یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو استادو ګډون درلودو. یو د افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو د یونما مشر او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود. په دغه ناسته کې بیلابیل ژمنې وشوې. مشخصا کوي د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو دراستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکاو. د دې ترڅنګ د اروپאי ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې منګه د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوو. چې هغه ویل چې 200 میلیون ډالر په دې برخه کې مرسته شوې. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ژمنې هم وشوې. نو د وسته لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. الحمد لله د غژمنې چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دوغ نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوي برابر شي. همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپنامه
خدغه خبرې
او یو څه باید او په مخ
خدغه خبرې چې تاسو کوي مخیل سیب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سماتو باندې ولګول شي. دا خبره تقریبا لتیرو سو کلونو را پدی خو کیږي. خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو پښمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو تا غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار
ګوري. د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې. 2015 او 2014 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زمونږ کډوالۍ جریان لري دا منو. خو کچه راټیټ
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو.
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شو. خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روان دي ترسو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې د ټینګښت مسله ده کغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمېر لوی جوړښتونه اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ماو جمهور رئیس او اجرایه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالی کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرایه رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لوی کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای شي د خپل کال رپایل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. سیده چې هغه سیسمه رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوند شته په دغه دواړو گاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو رسنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی.
دلایل سکیدلی شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره که بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډیرې وې، د دې تر څنګ ناامنی ډیره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه وو. په اروپایي هیوادونو کې یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند، او دا هغه مسایل خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هیوادوال نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې تیریږي، ستاسو ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
امارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي، او دغه امارو ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دې ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي. زمنګه پولو کې یو شمیر ډیره اوږده پوله لرو له گاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا لغه ځي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای، هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټوي.
دغه ډیر تفاوت به ونه لري، خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2013 کال کې نږدې 1,500 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاري یو له هغو ستونزونه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبوري چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نامنی د بخار کې کار نشته دی، په یو شمیر ولایتونو کې وچکالی ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکي، یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي، تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځي، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو پتاسه پتاسه حال کې پتاسه حال کې د ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي. دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 وی چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، د ځوان ته څنګه قینات ورکول کېدی شي؟ شاید هغه غټه ایدا و اومده وي چې یعنی حالت دلته خراب دي، چې د چارواکي اولادونه په بهر کې وسیږي نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغه په قانوني ډول تللی، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي. زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغه سي لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، کاغه د زده کړو لاري، کاغه د دې ترڅنګ افغان حکومت هم په دې باندې کار کوي. په دې ورسره وکړي یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو ترڅو افغانان په قانوني ډول هلته د کار د پاره واسول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسولیت لري، ځوانان هم مسولیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدل کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې ترسو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا غوی د پاره دلته تاسې کومې برنامه لري؟ دا غوی د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ کوم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې در کوم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې ترڅنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا حق افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
ډېره زیاته مننه.
سلامت
کورو ده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې